وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مونږ خو نوینو ته چې تا ته په مونږ باندې څه فضیلت حاصل دی، ته زمونږ نه څه لوی خو نه یې. فضل هغوی څه ته وایي؟ مال او دولت ته. ستا سره خو زمونږ نه ډېر مال او دولت نشته. مال چې د چا خوښ وي نو هغوی بیا داسې خبرې کوي که نه؟ هغوی دې خبرو ته سوچ نه کوو چې دې مونږ له پیغام سورا کوي چې آیا د دو خبره د دو پیغام حق دی او که نه. چې کله د انسان د سترګو مخې له د مال پردې راشي او د دې نشه پیوخېږي که نه، نو هغوی ته بیا نور څو په نظر نه راځي. د دې هم یو نشه وي، هغوی ته مال بیا د ټولو نه غټ شی ښکاري، حالانکه نبوت څومره غټ شی دی. قال یا قومي، هغو وی ای زما قومه، ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، آیا تاسو ګورئ نه کچری زه یم په یو واضح دلیل د خپل رب د طرف نه؟ کچری تاسو زما خبره نه منئ، تاسو ما ته دروغجن وایئ، لیکن کواقی زو په حق یم، زما سره یو دلیل دی. یعنی یو خو د فطرت دلیل دی، کوم چې الله تعالی د انسان په فطرت کې ایښی دی، بینه. او دویم و آتانی رحمتا من عندي، او الله تعالی مال رحمت را کړی دی د خپل طرف نه. او رحمت څه شی دی؟ نبوت. یعنی نوح علیه السلام وایي چې الله تعالی مال دوه څیزونه را کړی دي، فعمیت علیکم، لیکن هغه پټ شوي دي ستاسو نه، هغه ستاسو نه پټ دي، تاسو ته نه دي ښکاره شوي. یعنی تاسو ته هغه نه ښکاري. تاسو ما ته وایئ چې زه دروغجن یم، داسې یم، هغسې یم، لیکن تاسو سوچ وکړئ که زما سره دا دوه څیزونه وي او هغه ستاسو نه پټ شوي وي. انلزمکموها، نو آیا مونږ لازم کو دا په تاسو باندې؟ نو ولې دا مونږ په تاسو باندې تپلی شو؟ دلته د جمع صیغه راغله. اوله څه وو؟ اوله د واحد صیغه وه، اوله د نبوت خبره راغله، د بینه خبره وه، ځکه چې نبوت خو ټولو ته نه و میلاو شوی، صرف نوح علیه السلام ته میلاو شوی و. لیکن اوس نوح علیه السلام د ټول ایمان والو د طرف نه خبره کوي، د خپل ځان او ایمان والو د طرف نه، چې آیا مونږ دا لازم کړو په تاسو باندې؟ آیا مونږ دا هدایت په تاسو باندې تپلی شو، نخلولی شو؟ هدایت یا دا خبره یا علم او یا ایمان. یعنی مونږ دا خبره په تاسو باندې په زبردستۍ باندې ومنو، تاسو مجبور کړو چې نه تاسو به دا قبلوئ؟ آیا تاسو ته داسې ښکاري؟ وانتم لها کارهون، حالانکه تاسو دا نه خوښوئ. کو تاسو نه غواړئ نو مونږ تاسو له د کوم ځای نه هدایت درکولی شو؟ کو تاسو راشئ او زمونږ خبره واورئ هم، لیکن مونږ په تاسو باندې هدایت نشو تپلی. ګورئ دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړی کیږي چې د نوح علیه السلام سره څه شوي وو. تا خو دیارلس کاله تبلیغ کړی دی، ګورئ دا د مکی دور خبره ده، ځکه چې هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله تیر کړی وو. نوح علیه السلام خو نه نیم سوه کاله تبلیغ کړی وو. او ګورئ د هغو نصیحت کولو به او ګورئ د هغو د نصیحت کولو به خلکو څنګه جواب ورکوو. و یا قومی، او ای زما قومه، لا اسألکم علیه مالا، زه خو تاسو نه د مال سوال نه کوم. تاسو وګورئ چې یو پیغمبر چرته هم د مال سوال نه دی کړی، بلکې صفای ویلی دی، ان اجری الا علی الله، زما اجر خو صرف د الله تعالی سره دی. زه ستاسو نه څه فیس خو نه غواړم چې تاسو مال فیس راکئ. نه نیم سوه کاله مې تبلیغ کړی دی، زما دومره دومره فیس دی. تاسو ګورئ هر قسم علم کو تاسو زده کول غواړئ یا هنر، نو هر بنده به ستاسو نه فیس ضرور غواړي. هیڅوک به تاسو له یو ګنټه وخت هم مفت در نه کړي. د ټیوټرینګ به درته څوک د ګنټې $1.50 وایي، څوک به در نه 50 چارج کوي، د هر چا یو ریټ وي. لیکن دا علم صرف داسې علم دی چې دا پیغمبرانو فری خیالی دی. ګورئ د دې قیمت هیڅوک هم نشي ادا کولی، دا انمول دی. دا داسې علم دی چې د دې څوک قیمت نشي ادا کولی، ځکه په دې باندې څوک سونه غواړي. نو زه ستاسو نه کوم څه غواړم؟ چېرته داسې سوچ ونه کړئ چې دې مونږ په دې وجه را غواړي چې دې زمونږ نه څه غواړي. زه خو ستاسو نه هیڅ هم نه غواړم. نن هم که څوک کلاس طرف ته راوغواړی، نو د خلکو ذهن له رنګارنګ سوچونه راځي چې کیدی شي چې د دې بنده زمانه څو غرض وي، یا به دا سو فیس غواړي یا به چنده غواړي، د دې به ضرور څه مقصد وي چې دومره مونږه بار بار راغواړي. نن د هر چا نظر په پیسه دی او پیسه ورته یو کرایټیریا ښکاري، او زمونږ د خلکو هم دا یو عادت جوړ شوی دی چې په هر ځای کې مونږ چندې جمع کوو. هر طرف ته مو جولۍ خورې کړې وي چې په دې کې چنده راواچوئ، او چې خلک کله یو ګیری والا یا ټوپۍ والا کس وویني، نو هغوی ترېنه پټېدل شروع کړي چې کله چندې والا کس راشي، نن مونږ ملنګان جوړ شوي وو، هر ځای کچکول ګرځوو، لیکن پیغمبرانو به داسې چرته هم نه کول. د هغوی داسې سو ادارې نه وې چې د هغې د چلولو دپاره به هغوی پیسې غوښتې چې دومره چنده راټولول دي مونږ ته. یو پیغمبر هم داسې نه دي کړي، د چا نه یې چرته هم څو غرض نه و، او نه یې د چا نه څو تمه کړې وه، صرف د خیرخواهۍ سره یې کار کړی و. او دا کار چې دی، نو دا د تعریفونو سره نه دي کول په کار، او نه د شهرت دپاره. د هر قسمه لالچ او غرض نه بغیر دا کار په کار دی. او نن چونکې پیسه په مینځ کې راغله، د دین والو عزت هم لاړو. نن خلکو ته دین والو فقیران ښکاري، هغوی وایي چې د دینه په څه طریقه باندې خلاص شوې مونږ. چې کله تاسو د دې نه د مال لالچ لرې کړئ که نه، نو بیا خلک پوه شي چې دوی ولې مونږ له دعوت راکوي. بیا هغوی پوه شي چې نه، دوی خو دا کار زمونږ د خیرخواهۍ دپاره کوي. او ګورئ، د دې اجر صرف الله تعالی ورکولی شي. ګورئ چې څوک هم د دین کار کوي، نو خپل نظرونه الله تعالی طرف ته ولګوئ، او بغیر د څو غرض نه دا کار کوئ، د الله د خاطرې کوئ. د دې کار د ټولو نه غټه خوبي دا ده، نن خو یوټیوب چینل هم د پیسو دپاره خلک جوړوي چې مونږ به پاپولر شو، ځکه چې زمونږ چینل دومره خلکو کتو. دا کار د لالچ نه بغیر پکار دی، چې د لالچ نه بغیر وشي نو هله پکې اثر وي. بیا وما انا بطارد الذين امنوا، او نشم زلری کولی هغه خلک چې ایمان راوړی دی. کو تاسو وایئ چې دا غریبانان خلک د خپل مجلس نه لری کړه، نو زه خو دوی نشم لری کولی، نشم شړلی. ولی ځکه چې انهم ملاقو ربهم، بیشک هغوی ملاقات کول والدی د خپل رب سره. یعنی دا خلک د خپل رب سره د ملاقات شوق لري. د دوی په زړونو کې د الله سره د ملاوېدو ډېره غټه جذبه ده، تړپ دی د هغو د قرب د حاصلولو. هغوی زه څنګه د خپل مجلس نه لرې کولی شم؟ او دویمه د دې معنی دا ده چې دا خلک خو د الله سره ملاوېدو واله دي، نو هلته دوی بیا شکایت کولی شي چې نوح مونږ د خپل مجلس نه لرې کړی وو، او زمونږ قصور صرف دا و چې مونږ غریبانان وو. نو ځکه نو نوح علیه السلام هغوی ته صفا ووی چې نه، زه دا کار نشم کولی، ولکنی اراکم قوما تجهلون، او لیکن زه تاسو وینم چې تاسو یو داسې قوم یې چې جهالت دی در پکې. هغوی له صفا جواب ورکړو، حالانکه هغه غټ غټ سرداران وو. چې کله بنده د غټو خلکو نه د پیسو او چندې تمه لري چې د دوی نه خو ماته پیسه میلاویږي، نو بیا بنده حق خبره نشي کولی، ځکه چې هغوی مالداران خلک د ځان نه ناراضه کول نه غواړي. بیا هغوی سردارانو ته څنګه ویلی شي چې زه تاسو وینم چې تاسو د جهالت خبرې کوئ؟ داسې جواب به ورله بیا څنګه ورکوي؟ بیا خو به هغوی غریبانان خلک پاسوي چې ځئ، ځکه چې د هغوی سره به د خپلو پیسو او چندو فکر وي. نو ټولو نه قیمتي شی د الله په نزد ایمان دی، مال نه دی. مال خو الله ورکوي، په هغې کې د چا خپل سو کمال نه وي. که ستاسو سره د چا نه یو څلور پیسې زیاتې وي، نو په دې کې ستاسو سو کمال دی. او ولې تاسو چې پیدا شوي وی، نو د ځان سره مو مال راوړی و؟ الله درکړي دي هر سو، په دې خو د الله شکر ادا کول پکار دي، او داغونه او هغو ته نور ښکته کېدل پکار دي. او ګوره، غریب خلک به د مالدارو نه 500 کاله مخکې جنت ته ځي. دوی خو به مخکې جنت ته ځي. کچرې تاسو داسې سوچ وکړئ چې د چا سره څومره مال دی، د هغو حساب کتاب به هغمره نور زیات وي. په بخاري کې حدیث دی چې هلاک شو هغه خلک چې د چا سره مال دی، هلاک شو هغه خلک چې چا سره مال دی. صحابه خدا سي پریشان شو چې زمون سره بسو کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې سیوای د هغه کس نه چې هغه خی طرف ته ګس طرف ته خپل مال خرچ کوي د الله په لار کې، نو مالدار کس ته به حساب ورکول وي، ځکه د هغو دپاره هلاکت دی. د سسو حساب به هغه ورکوي، حساب کتاب ورکول به ډیر ګران وي، او چې په هغې کې لاسوره وځي هسې هم حساب کتاب ورکول ګران وي، او 500 کاله به د هغو زیات لګي. عبدالرحمن بن عوف داسې مالدار و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ته به په آخر کې میلاوېږې زموږ سره. هغوی چې یا رسول الله ولی؟ هغوی چې ستا د مال د کثرت په وجه به تو وروسته یې، حالانکه د هغو په مال کې خو د حرام سو شک هم نه شو کېدی، او زموږ د خلکو خو د مال پته هم نه لګي چې د کوم ځای نه راځي، او بیا شاملیږي په مالونو کې. کله د چا حق ووهلی شي، کله زمون حق نه کیږي او مونږ هغه مال واخلو، په ایرپورټ باندې چې څومره د بنده سره سامان زیات وي، نو هغه مره د هغې تلاش کول ګران وي. چې د چا سره صرف هینډ کیری وي، کیریان وي، نو هغه ډیر زر وځي. دغه شان به هلته هم د یو سیز حساب کیږي. 15 سوالونه داسې دي چې د هغې نه بغیر به د چا قدمونه نه شي رقیدی د حشر په میدان کې. په هغې کې 2 سوالونه د مال متعلق دي، چې مال دې څنګه ګټلی دی او څنګه دې خرچ کړی دی. کو چاته د دې خبرو پته ولګېدی، نو هغوی به په خپل مال قناعت وکړي چې یا الله ستا شکر دی، څومره هم مال چې دې راکړی دی. هغه به بیا نورو ته په حریص نظرونو سره نه ګوري چې فلانی ته ولې دومره میلاو شوی دی. دا خو هغه خلکو ویلي وو چا چې قارون لیدلی و، چې کاش چې زموږ سره هم دومره مال وي. هغه یو ځوان و او ناپوه و، او هغو ته بیا هغه خلکو څه ویلي وو، دا قرآن مونږ ته ډېر هر څه ښیي خو مونږ نه پوهېږو. ویا قومی من ینصرنی من الله، او ای زما قومه، زما به بیا څوک مدد کوي د الله نه به مې خلاصوي؟ ان طردتم، کچرې ما دوی وشړل، نو به بیا د الله نه څوک بچ کوي چې زه دوی وروسته کړم؟ هلته به بیا ما څوک بچ کوي؟ مونږ خو په دې خبرو باندې نه پوهېږو. هغو هم دا ویلی شو چې زه دوی ځکه لرې کوم چې دا غټ غټ سرداران ایمان راوړي، زما نیت خو ډېر ښه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف دومره خبره کړې وه. یو ړوند صحابي راغلی و، هغو څه پوښتنه کړې وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې زه د غټو سردارانو لمخ کې جواب ورکړم. دا خو هسې هم زما صحابي دی، وروستو به ورله ورکړم. نو الله تعالی عبس و تولا نازل کړو. د الله هیڅ پروا نشته چې غټ غټ سرداران یا امیران دی راشي دین طرف ته. د الله په نیز قیمت ته ایمان دی، د خلکو عهدې او پیسه نه ده. زموږ به څوک مدد کوي؟ مونږ چېرته داسې سوچ کوو چې کله مونږ خلکو ته په بد نظر سره ګورو او هغوی شړو؟ اسلام څنګه دا فرق ختم کړو چې چرته د مالدارۍ په وجه ستاسو دماغ خراب نشي؟ د انسان څه ویلی دی؟ هغه د هغو ایمان مونږ ته وایي. په بنده کې کومه تقوا وي، نو هغه د بنده قدر سیوا کوي. یعنی په بنده کې چې کومه تقوا وي، نو هغه د بنده قدر سیوا کوي. دا معیار ولې ختم شو په مونږ کې؟ کوم چې اسلام مونږ له راکړي دي، مونږ ولې خلک د هغوی د شکلونو په وجه تلو او د هغوی پیسې طرف ته ګورو؟ بینک بیلانس خو مونږ ته په نظر نه راځي. کوم برانډ جامې اغوستي دي، څنګه ګاډۍ ووسره، او د هغې مطابق بیا مونږ د هغوی سره سلوک کوو؟ الله اکبر! که چېرې دا خبرې مونږ د قرآن د ویلو سره زده نه کړو او د پیغمبرانو نه زده نه کړو، نو بیا به کوم ځای زده کوو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند خو د غریبۍ ژوند و. کچری ستاسو غریبی بدی شي او په هغه زمانه کې وای، نو بیا به ستاسو هم دغه حال و. او په هغه ورځو کې د ټولو نه زیات تکبر په چا کې وو؟ په ابو جهل کې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې خو به دوه وخته ډوډۍ هم نه پخېده، څو میاشتې به چوله هم نه بلېده. او زما ستاسو خو غریبانان خلک نه وي خوښ. افلا تذکرون، آیا بیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله، او زو تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د الله خزانې دي. سبحان الله. نوح علیه السلام عاجزۍ ته وګورئ چې په هغو کې څومره عاجزي وه، او پیغمبران څنګه وي. مونږ خلکو ته په لویۍ کولو باندې ستړي شو، کو راسره سوي هم نه. کو تاسو د پیغمبرانو قصې واورئ نو خپله جایزه واخلئ چې زو چاته ډېره نږدې یم. زما سوچ او عمل چاته زیات نږدې دی؟ آیا زما سوچ دوی ته نږدې دی؟ هغوی چېرته داسې نه دي ویلي چې ګورئ زما سره دومره طاقت دی، کو زه یوې فرشتې ته ویم نو داسې به وکړي، هغسې به وکړي. هغوی صفا وایي چې زما سره هیڅ خزانې نشته. بیا داسې خلکو طرف ته خلک راځي او که واپس کېږي تینا. مالداران خلک خو بیا د داسې خلکو نه تختي. د هغوی خو داسې خبرې نه وي خوښي. کوچری هغو ویلی وی چې زما سره د الله خزانې دي نو خلکو خو به را منډه کړې وه هغو طرف ته، لیکن هغه داسې نه وایي. بلکل رښتیا یې ورته ووی، هیڅ لویي پکې نشته، او واقعي د نبیانو په لاسونو کې خزانې نه وي، د الله په لاس کې دي. او نن سبا عاملان وایي چې راشئ او په څلیرویشتو ګنټو کې محبوب ستاسو په قدمونو کې به شي. د هغوی سره خزانې ګورئ چې د کوم ځای نه راځي، او مونږ فوراً د هغوی نمبر نوټ کړو او لاړ شو پسې. نبیانو خو داسې چرته هم دعوه نه ده کړې، نو ولې دوی د نبیانو نه هم اوچت شو؟ نعوذ بالله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختار کل نه و، د رزق خزانې د هغو سره نه وې، او نه هغوی داسې دعوې کړې دي. ولا عالم الغیب، او دویم شی چې دی او د هغې نه خلک متاثره کېږي نو هغه دی د غیب علم. خلک هر وخت په داسې خلکو پسې ګرځي چې را روان ژوند به زما څنګه وي، را روانه هفته به زما څنګه وي، او د استخارې نه یې د غیب علم جوړ کړی وي چې تاسو مال استخاره وکړئ چې دلته واده وکړو او که نه، کاروبار وکړو که نه. ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تاسو ته چرته هم غیب نه وایي، نو دوی به تاسو ته څنګه د را روان وخت په باره کې وایي؟ خلک په فالګیر پسې ګرځي چې زما لاس وګوره او ما ته ووایه. نن سبا د ټیرټ کارډز او عجیبه عجیبه خبرې راوتې دي، نو دوی به درته د غیبو خبرې درکړي. را روان وخت غیب دی او دا د سترګو نه پناه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا خبرې چاته نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت او جهنم خبرې کوي، دا هم غیب دی، لیکن دا علم هغوی له الله تعالی ورکړی وي. هغوی ځان ته عالم الغیب نه وایي، هغه صرف الله دی. هغو صفا صفا وایي چې زما سره غیبي خزانې نشته. ګورئ د یو نبی د تبلیغ طریقې ته، نه هغه لویانې کوي. ولا اقول اني ملك، او نزو تاسو ته ویم چې زه یو فرشته یم. سبحان الله. او مونږ د خپلې نیکۍ دعوې د خلکو په مخ کې داسې کوو چې خلک زما د نیکۍ نه متاثره شي، چې خلکو ته پته ولګي چې زه د یوې فرشتې په شان یم. د دین تبلیغ کوم، چې زه خپلې کارنامې خلکو ته بیان کړم، چې خلکو ته پته ولګي چې زه څومره اوچته یم. یو پیغمبر دا خبره کوي، د پیغمبر نه لوی مقام نور د چا کېدی شي؟ نه هغه خپلې نیکۍ بیانوي، نه وایي چې زما سره د غیبو خزانې دي، او نه د غیبو خبرونه ورکوي. یعنی هغه وایي چې دې پیغام طرف ته راشئ، داسې نه وایي چې راځئ په ما راپسې شئ، زما تعریفونه کوئ. مونږ خلک وایو چې د دوله من به ونیسو او دی به مو پورې باسي. او سلورمه خبره یې سوکړه، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیره، او نزو تاسو ته دا وایم چې چاته چې تاسو په حقیر نظر کو ګورئ دا کوم خلک چې زما سره دي او تاسو ته هغوی سپخ کاری زو هغوی ته په کوز نظر نه ګورم تاسو ته هغوی سپخ کاری کم در ته کاری زو خو دا نه ویم چې الله به دوی له خیر نه ورکوي مونږ خلک خو زر زر فتوې ورکول شروع کړو چې دوی دلته هم خوار او ذلیل دي او هلته به ورته هم څه نه میلاویږي او دا زما کار نه دی چې زه په خلکو باندې ججمنټ پاس کوم چې فلانی ته به جنت میلاویږي او فلانی ته به هیڅ هم نه میلاویږي او نن چې د دوی سره څه نشته نو سبا به ورته څه میلاویږي نو څومره ښکلې خبرې نوح علیه السلام وکړې هغوی ته تاسو هم خلکو ته حق خبرې کوئ خلک د خپل ځان نه مه متاثره کوئ چې زه په څه طریقه سره خپلې لویانې وکړم چې خلک په ما راپسې شي چې خلکو ته زما د مال پته ولګي چې دا به ماله هم په څه طریقه سره مال راکړي او یا دا چې زه دعا وکړم نو هغه به قبوله شي داسې خبرې خلکو ته کول او خلک د ځان نه امپرس کول داسې خبرې کول صحیح نه دي بلکې حق خبره کوئ کو په چا بده هم لګي اعلم بما فی انفسهم الله تخفت دا چې د دوی په نفسونو کې څه دي یعنی دا کوم خلک چې تاسو تحقیر او سپک کاری تاسو وایې چې تو وایه چې دوی ته به هیڅ هم نه میلاویږي نو زه دا چرته ویلی شم زه داسې نه شم ویلی الله ته پته ده چې څه د دوی په زړونو کې دي د علم غیب خو الله ته پته ده او الله تعالی د چا د مالونو نه نه متاثره کیږي هغه ګوري چې په بنده کې تقوا څومره ده او موږ د خلکو ظاهر ته ګورو او په هغه ورځ به خلک د سینو او په هغه ورځ به هغه د خلکو د سینو رازونه راوباسي بهر ته الله تعالی د بنده د زړه دننه ګوري نو د هغې صفایي په کار ده موږ باطن یعنی پټ ځانونه پاکوو زموږ زیاته توجه یعنی مونږ خپل په خپل باطن یعنی پټ د پټو ځایونو صفایي نه کوو زموږ زیاته توجه په ظاهر باندې وي د الله په ظاهر باندې هیڅ پروا نه وي باطن یعنی دننه ایمان وي دننه اخلاص وي الله تعالی زړونو ته ګوري د بنده د بهر نه کو دي تاسو ته غیبانان ښکاري الله ته پته ده چې د دې ایمان څنګه دی د دې آیتونو نه مونږ ته د دعوت ورکولو د حکمتونو پته لګي انی اذل من الظالمین بشک زو بیا د ظالمانو نشم یعنی که زه ستاسو په خبره عمل وکړم او دوی وشړم دوی لرې کړم او تاسو کینم د هغوی په ځای چې ایمان راوړئ د الله نشته څه پروا ستاسو په ایمان راوړو او که ټوله دنیا هم ایمان پرېږدي زه به بیا کوم خوازم د انسان سره چې نوح علیه السلام کومه معامله کوي نو د هغې په وجه وایي چې که زه هغوی لرې کړم نو د ظالمانو نه به شم حالانکه هغه د الله تعالی په عباداتو کې څه کمی نه راولي هغه د الله په عباداتو کې کمی نه راولي او دینی پیغام ورکوي او دین نه لري کوي او نور چې او نور خلک او دین نه لري کړي او دین نه لري کوي او نور خلک براولي او هغوی ته به خبر وکړي په دې خبره څه پوه شوې دلته چې د انسانانو سره معامله کول هم ډیره اهم خبره ده ځکه چې دا هم یو آزمایش جوړېدی شي په مونږ کې ځینی د ځینو د پاره فتنه جوړ شي او الله تعالی په قرآن کې بیان کړی دی چې بعضی د بعضو د پاره فتنه جوړ شول او ګورئ دوی یعنی دا سرداران د دغه غریبي طبقې د مسلمانانو په وجه د اسلام نه محروم شو د نوح علیه السلام هم آزمایش وشو لیکن هغوی چې نه زه خو به ظالم شم کچری زه داسې کار وکړم چې غریبانان وشړم او مالداران کینم د هغوی په ځای بعضی وخت انسان ازمایش کیږي د بل انسان په ذریعه چې د دې بنده سره تاسو څنګه سلوک کوئ چې په تاسو کې لویي ده او که عاجزي ده پیغمبران چې وو نو هغوی به چرته هم لویانې نه کولې هغوی به وی چې زه خو عام بنده یم هغوی به د خلکو تعلق د الله تعالی سره مضبوطوو او وی به چې زما سره خو څه نشته خو دعوت در کولو لراغلی یم خلک به خپل موریدان نه جوړول چې راځی او زما په خپو باندې زور کوئ ماله چاپی کوئ زما د کور کارونه کوئ ځکه چې زودی د الله سره کنیکټ کوم. الله اکبر، نو مونږ ته څه سبق میلاو شو؟ چرته داسې ونه شي چې زمونږ امتحان په دې خبره کې وشي چې چرته مونږ ته خو مال څو غټ شی نه ښکاري، ځکه چې د انسان د زړه په بدلېدو کې وخت نه لګي. چې د الله کومه خبره نه ده خوښه، نو د هغې نه خپل ځان ساتل پکار دي. قالو یا نوح، هغوی وویل چې ای نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. په خبره باندې د پوهېدو په ځای هغوی وی چې ای نوح، ډېرې جګړې کوې، زموږ سره دې ډېره جګړه وکړه. چې کله تاسو چاته یوه خبره فورسفلی کوئ، نو هغوی وایي چې ته خو ډېر بحثونه کوې، ته ډېرې جګړې کوې. حالانکه هغه هغوی ته څه وایي؟ حقیقت ورته بیانوي. هغوی ته وایي چې زه دا خلک نشم پاسولی، او دی خپل پیغمبر ته وایي یا نوح، لکه څنګه چې بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته وایي چې ای موسی، هغوی خپل نبی له هیڅ عزت نه ورکوي. زمون نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به صحابه چرته هم په نوم باندې نوم نه وي، نوم یې ولا نه دی اخیستی چې یا محمد، چرته یې ورته هم داسې نوم نه دی ویلی. مونږ د خپل پلار نوم نه اخلو، ځکه چې مونږ د هغو عزت کوو. نو د نبی مقام خو د مور و پلار نه هم اوچت دی، او ځینې خلک حضرت محمد حضرت محمد وایي. نو دا تاسو څنګه نوم اخلی؟ چې څنګه تاسو د چا نوم اخلی، نو د هغې نه پته لګي چې ستاسو په زړه کې د هغه بنده څه مقام دی. دا جهالت نن په مونږ خلکو کې هم راغلی دی. الله تعالی په قرآن پاک کې چرته هم نه دي فرمایلی چې یا محمد یا محمد، بلکې فرمایلی دي یا ایها الرسول یا ایها النبی ورته ویلی دي. دومره د محبت سره د هغو نوم اخیستی شوی دی، او مونږ یا محمد وایو. په کار ده چې څنګه زمونږ په زړه کې تعظیم وي، نو د هغې مطابق په کار ده چې مونږ نوم اخلو. نو هغوی وایي یا نوح، لکه څنګه چې خلک یو بچی له آواز ورکوي. ظاهره د هغوی خو هسې هم وي چې ته زمونږ په شان یې، په تا کې خو څه خاص خبره نشته، مونږ خو په تا کې څه فضیلت نه وینو. ای نوح، ته ډېرې جګړې کوې، د کثرت سره کوې، حالانکه هغو خو جګړه نه ده کړې. بس د دوی خبره یې ونه منله، او خپله پوینټ یې ورته واضح کړه چې زه دې نشم لرې کولی. فاتینا بما تعدنا، پس راوله د هغه څه چې تا وعده کړي ده زموږ سره. تا وی چې عذاب به راځي. ان کنت من الصادقین، کچریې تو رښتینی، نو راوله دا هر څه. قال یأتیکم به الله، هغه ورته داسې نه وایي چې ها زه به اوس راوړم، فرشته به راشي او عذاب به راوړي، بلکې هغه وایي چې زما په لاس کې خصوصته دی نه. د هغو د عجزۍ انتها ته وګورئ. او نوح علیه السلام په دې خبره شرمنده نه دی چې زه د داسې خلکو سره ناست یم، او دا امیر خلک د دې په وجه نه راځي، نو دوی به زه رسته کړم. د هغو په مجلس کې ناست یي، حالانکه په خپله پیغمبر دی. نو هغه وایي چې بې شکه په تاسو به الله راولی دا کوم عذاب چې تاسو غواړئ، ان شاء کو هغه وغواړي. په دې کې خو زما سومرزي نشته چې زه وغواړم نو هله به عذاب راځي. وما انتم بمعجزین، او بیا تاسو نشئ عاجز کولی، یعنی بیا تاسو هغو له شکست نشئ ورکولی. بیا به ستاسو اختیار کار نه کوي، ستاسو طاقت به کار نه کوي. کچری د الله یو حکم راشي زمونږ طرف ته، او مونږ ته دا هم پته ولګي چې کچری ما نافرمانی وکړه، نو دا سزا به وي، نو بیا فورا هغه حکم منل پکار وي. د دې خبرې انتظار نه وي پکار چې عذاب راشي، نو هله به مونږ منو. چې عذاب را نغی، نو د دې مطلب دی چې شاید عذاب نه راځي، ځکه چې الله کله عذاب راولي نو بیا هغه څوک نشي منع کولی. ولا ينفعكم نصحي، او نه فایده درکوي تاسو له زما خیرخواهي، زما نصیحت. کچری زه غواړم هم چې انصح لکم، نو زما خیرخواهي به تاسو له فایده در نه کړي. ولی ان کان الله یرید ان کان الله یرید ان یغویکم کچری اللہ اراده وکړي چې هغه تاسو بې لارې کړي یعنی ستاسو دا کفر اوس دومره ډیر شوی دی تاسو دومره ډیر شوی چې د هغې نه واپسي نشته ستاسو د بیمارۍ اوس علاج نشته اوس تاسو د حد نه وتلی یی اوس هیڅ هم نشي کېدی که تاسو ته ډیر نصیحت وکړم ستاسو خیرخواهي هم وکړم خو دا به تاسو لسه فایده در نه کړي هو ربکم و الیه ترجعون هغه ستاسو رب دی او هغو طرف ته به تاسو واپس کېږئ اوس ستاسو معامله ستاسو د رب سره ده تاسو پوه شئ او ستاسو رب چې تاسو کله هغو طرف ته لاړ شئ نو پته به درته ولګي نوح علیه السلام دروغجن ګڼل صرف دا نه و چې ګنې هغه دروغجن دی بلکې دا داسې و چې رب یې دروغ ګڼو بیا به هغه درته ووایي چې تاسو څه کړي دي او راغلي یی ام یقولون افتراح آیا تاسو وایئ چې دا تا د ځان نه جوړ کړی دی دلته د چا خبره کیږي د دې په باره کې مختلف اقوال دي ځینې مفسرین وایي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده آیا هغوی وایي چې دا قرآن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی دا خبرې د ځان نه جوړې کړې دي او راوړې دي او دا هم کیدی شي چې دا د نوح علیه السلام خبره وي هغو ته ویلی کیږي چې تا دا خبرې د ځان نه جوړې کړې دي او راوړې دي نو دا دواړه کیدی شي قل ان افتریته وایا چې کچری ما دا خبرې د ځان نه جوړې کړې وي فعلی اجرامی نو زما جرم زما په ذمه دی بیا ټیک ده د دې سزا به بیا ما ته میلاویږي کچری زه دومره غټ جرم کوم چې زه د ځان نه دا جوړم او بیا ویم چې دا د الله کلام دی نو ما ته به بیا د دې سزا میلاویږي و انا بری مما تجرمون زه خو بری وزدي مایم د هغه جرم نه چې تاسو یې کوئ نو بیا تاسو خپل هم سوچ وکړئ دا تاسو چې څه کوئ نو د دې به څه جواب ورکوئ تاسو چې څه وایئ په هغې باندې به تاسو هم نیولی کېږئ دا بیا هم خیرخواهي ده ځکه چې هغه دا خبره کوي چې هر انسان به د خپل قصور په خپله ذمه وار وي د نوح علیه السلام د زمانې راسي دا خبره کېږي هیڅوک هم د چا ذمه دار نه دی چا چې څو عمل کړی وي نو هغه هم دا خبره کوي چې ما څه جرم کړی وي نو د هغې ذمه دار زیم دومره په ښکلي انداز سره دعوت دی په دې ټول رکوع کې څومره په ښکلي طریقه باندې مونږ پوه کړی شوي یو چې مونږ له څنګه دعوه کول پکار دي او بیا هم چې څوک نه مني ځکه چې هغه په بهترین طریقې سره دعوه ورکړې وه نو بیا هم د هغوی د قوم اکثرو خلکو د هغو خبره نه وه منلې حالانکه د پیغمبر نه بهتره خبره څوک کولی شي همیشه فکر د دې خبرې پکار دی چې مونږ پیغام ورسوو داسې نه ده چې مونږ یې په خلکو باندې ومنو دا هم نه ده چې څومره خلک دي چې هغوی پیغام ومنو یعنی دا هم نه ده چې څومره خلک دي چې هغوی پیغام ومنو او د دې نه به پته ولګي چې نوح علیه السلام کامیاب وو که نه په خپل دعوت کې نو داسې نه ده یعنی صرف 72 یا 80 خلکو ایمان راوړی وو دوه اویا یا اتیا خلکو نه نیم سوه کاله د دې سره ښه مصروفه وو تبلیغ یې کړی وو او بیا هم صرف اتیا کسانو ایمان راوړی وو و اوحی الی نوح او وحی وشوه نوح علیه السلام طرف ته انه لن یؤمن من قومک چې بې شکه هیڅکله به هغه ایمان نه راوړي ستا د قوم نه الا من قد آمن سوای د هغوی نه چې ایمان یې راوړی دی نوح علیه السلام ته الله وحی وکړه او ورته یې وفرمایل چې نوح څومره خلکو چې ایمان راوړی دی نو هغوی ایمان راوړو اوس دروازه بنده شوه رجستریشن بند شو د دې نه پس به اوس هیڅوک هم ایمان نه راوړي په اصل کې څه وشو چې کله نوح علیه السلام د عذاب د راتلو دپاره تادي وکړه په اصل کې څه وشو چې کله قوم نوح د عذاب د راتلو دپاره تادي وکړه چې راوله د څه چې تا وعده کړي وه نو نوح علیه السلام بیا نه نیم سوه کاله پس دا دعا کړې وه چې یا الله یو کافر هم پاتې نه کړې په دې ځمکه باندې دا په سوره نوح کې دی. یا الله زعاجز شوی یم، ته زما مدد وکړې. هغه وخت وحی راغله چې چا ایمان راوړی دی نو بس هغوی ایمان راوړو، اوس به نور څوک ایمان نه راوړي. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس تو غم مه کوه په وجه د هغې چې هغوی یې کوي. تو د هغوی په خبرو باندې مه غمګینه کیږه. اوس د هغوی شامت راغی. اوس تاسو سوچ کوئ چې په نوح علیه السلام باندې به دا خبره څومره ګرانه تېره شوي. نه نیم سوه کاله عبادت وکړو او اوس ورته وویلی شو چې بس، او دا خبره ورته الله تعالی د خپل علم الغیب په ذریعه وکړه. الله ته پته ده چې اوس به څوک ایمان نه راوړي، یعنی الله تعالی ته پته ده چې اوس به څوک ایمان راوړي او که نه. د دې مطلب دی چې کله یو کافر په یو کافر کلی کې د ایمان راوړو چانس موجود وي نو بیا عذاب نه راځي، خو چې کله ایمان راوړو والا ختم شي اوس د هغوی هیڅ چانس نشته او اوس هغه وخت راغی چې عذاب به راځي. ځکه خو نوح علیه السلام دعا وکړه چې یو کافر پاتې نشي په دې ځمکه، یا الله د یو کافر کورنۍ واله هم پاتې نشي، ځکه چې بیا به دوی خپلو بچو ته شرک وښیي او شرک به خور شي. په تفسیر مظهری کې روایت دی چې یو بوډا لاټۍ په لاس ته خپل زوی سره روان و. ناغو خپل زوی ته ویل چې د دې بوډا لیونی په دوکه کې مه راځه. د نوح علیه السلام خبره یې کوله. نو هغه ځان ورته وی چې ما له خپله لاټۍ راکړه. هغو هغه لاټۍ د نوح علیه السلام سر ته داسې په زوره باندې راوتلوله چې هغه یې زخمي کړو. په دې باندې په نوح علیه السلام باندې وحی راغله چې بس، اوس تا کار ختم شو، اوس تو په دې باندې غم مه کوه. دا غم مه کوه چې ما دوی دومره پوهه کړي دي او بس، ایله دومره ایمان راوړو، او یا دا چې دوی ولې زما خبره وانه اورېده. د باقي خلکو هم زما خبره اورېدې شوه. د نبی کار صرف رسول وي. څومره خلکو ایمان راوړی وو دا داغو ذمه داري نه ده. داغونه به د دې تپوس نه کېږي چې دوی ولې ایمان نه راوړو. موږ له هم دا خبره زده کول پکار دي. که دوه خلک څلور خلک په خبره پوه شي نو دا پوره ده. داسې نه ده چې دومره ډېر خلک راغلی وو او چا خبره وانه اورېده، هغوی زما په خبره پوه نه شو. هیڅ خبره نه ده. ستاسو کار صرف او صرف کول دي. که پوهېږي نو پوهه دې شي، که نه پوهېږي نو نه به پوهېږي. الله له به جواب ورکوي. الله اکبر. واصنع الفلک. نوح علیه السلام له حکم ورکړی شو چې کښتۍ جوړه کړه. بیاعیونینا زموږ د نظرونو په وړاندې. ویلی شي چې د دې نه مخکې لا چا کښتۍ چېرته نه وه جوړه کړې. نو دا ولنۍ کښتۍ وه چې نوح علیه السلام جوړه کړې وه. ځکه وفرمایلی شو بیاعیونینا زموږ د نظرونو په وړاندې، یعنی زموږ په سوپرویژن کې دا جوړه کړه. نوح علیه السلام له خو کښتۍ جوړول نه ورتلل، نو ځکه راغلی دی ووحینا، او زموږ د وحي مطابق، ځکه چې د الله تعالی د طرف نه نوح علیه السلام له هدایات یعنی انسټرکشنز ورکړی کیږي. د ابن عباس روایت دی، نوح علیه السلام وی چې ای زما ربه، دا کښتۍ څه شی دی؟ الله تعالی وفرمایل چې دا د لرګي او کور دی، او هغه به د اوبو د پاسه ځي، او زه به خپل عبادت ګزارو له په دې کې خلاصۍ ورکړم، او چې څوک زما نافرمانی کوي نو هغوی به زه غرق کړم. زه چې څه کول غواړم نو په هغې باندې قادر یم. نو بیا نوح علیه السلام تپوس وکړو، او دا روایت دی، او دا په څومره موده کې، او د دې متعلق مختلف روایتونه ني چې دا په څومره موده کې جوړه شوې وه. څوک وایي چې دوه کاله پکې لګېدلي وو، څوک وایي شل کاله. د دې ځای نه موږ ته د دې خبرې هم پته لګي چې دی په دې کښتۍ جوړولو کې کلونه لګېدلي وو چې دا جوړېده. او موږ ته دا هم پته لګېده چې په نورو قومونو عذاب راغلی وو نو هغې څومره وخت اخیستی وو، او د نوح علیه السلام په قوم چې کوم عذاب راغلی وو نو هغې څومره وخت اخیستی وو. ځکه چې الله تعالی نوح علیه السلام له حکم ورکړو چې اوس به تو تبلیغ نه کوې، ځکه چې اوس به نور څوک ایمان نه راوړي. اوس هغو کشتۍ جوړه کړه، په دې کې کلونه تیر شول. په دومره وخت کې نوح علیه السلام ته پته ده چې په دوی به عذاب راځي. اوس زه دوی ته څه ویلی هم نشم، اوس په دې تبلیغ اثر هم نه کوي، او دوی به ایمان هم نه راوړي. سوچ کوي په دې حالت کې اوس د هغو ټول وخت تیریږي چې دا ټول بغر کیږي، ځکه الله تعالی وفرمایل چې ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، زما سره خبره مه کوه د هغوی په باره کې چا چې ظلم کړی دی. که ستا په زړه کې خبره راشي یا د عذاب د لرې کولو خبره راشي، نو داسې خبره مه کوه، دا مه وایه چې دا عذاب منع کړه، ځکه چې ګورئ وخت په کشته دی که نه، وخت پکې شته دی که نه. د نورو نبیانو په عذاب کې څومره وخت و؟ لوط علیه السلام و، هغه ووتو او د کاڼو باران ورېدل شروع شو او ټول کلی بر اوچت شو او لاندې را وغورځوه جبرائیل علیه السلام. وخت ورله نه و ورکړی شوی، صرف د نوح علیه السلام سره داسې وشو. کلونه تیریږي، هغه په هغه قوم کې دی، د قوم والو خو یقین نشته، لیکن نوح علیه السلام ته خو ښه پته ده چې عذاب را روان دی. نو دا کشتۍ د الله د سپرویژن سره جوړېده. جبرائیل علیه السلام به وحی راوړه او نوح علیه السلام ته به چل خیو چې کشتۍ به څنګه جوړوي. اوس نوح علیه السلام کشتۍ جوړوي. ویصنع الفلک، تاسو ګورئ سبحان الله، هغه کشتۍ جوړوي. او دلته نه مدارې صیغه راغلی ده، مدارې وایي چې اوس هم جوړوي او په را روان وخت کې هم جوړوي. ویصنع الفلک، هغه کشتۍ جوړوي. الله تعالی موږ ته وایي چې تاسو تصور وکړئ، تاسو سوچ وکړئ چې هغه کشتۍ جوړوي او د هغو په خوا کې قوم هم ظاهره ده چې تیریږي را تیریږي، هغوی هم ځي راځي او ګوري چې کشتۍ جوړیږي. د نوح علیه السلام په زړه کې به هم دا خیال راځي چې هی دا ټول خلک چې روان دی دا ټول به ډوبیږي، هی په دې به عذاب راځي. په زړه کې به یې رنګارنګ خیالونه راځي چې الله ته ووایم چې په دې باندې عذاب نه راولي. لیکن الله تعالی ورته د مخکې نه وفرمایل چې زما سره به د دې په باره کې خبره نه کوي. الله اکبر. او اوس چې کوم سرداران تیریږي، نو د هغوی څه حال و؟ وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، او چې کله به هم د هغو د قوم سرداران تیرېدل، نو هغوی به په نوح علیه السلام پورې خنداګانې او پیشاړې کولې. نوح علیه السلام ته وې چې اوله خو تو نبی جوړ شوی وې او اوس یې کشتۍ جوړول شروع کړو، دا څه کوې؟ او هغوی وې چې دلته وه اوبه چېرته دي چې په هغې کې به دا کشتۍ روانېږي. نوح علیه السلام به ورته ویلي وي چې دا به داسې د اوبو د پاسه ځي، ځکه خو واقعي یعنی نوح علیه السلام به هغوی ته ویلي وي چې دا به دغه شان د اوبو د پاسه ځي. هلته خو واقعي نسو سمندر و، نو دا به کوم ځای چلوي؟ نو هغوی به خنداګانې کولې. الله اکبر. قال هغه وویې ان تسخرو منا، کچرې تاسو زموږ سره مزاق کوئ، په مونږ پورې خاندئ. منا یې وویې په مونږ پورې، یوازې نوح علیه السلام خو به نه و، خو د هغو سره به نور هم خلک وو چې د هغو مدد به یې کوو. فانا نسخرو منکم کما تسخرون، مونږ به هم په تاسو پورې خاندو لکه څنګه چې تاسو په مونږ پورې خاندئ. دوی به پورې کله مزاق کوي؟ یو خو د دې نه دا پته لګي چې لا اوس خو اوبو هېڅ چېرته هم نشته، د اوبو هېڅ آثار نشته او نه سمندر شته، او د نوح علیه السلام څومره غټ یقین دی چې په دې کشتۍ کې به مونږ سرېږو، مونږ ته به خلاصې میلاویږي، مونږ به بچ کېږو او دوی به ډوبیږي. د دوی دا خبرې به د دوی دپاره مذاق جوړ شو د دوی دا خبرې به د دوی دپاره مذاق جوړ شي. هغوی ورته وی چې داسې وخت را روان دی چې دا خبرې به مذاق جوړ شي. او دویم ته دی دا مطلب دی چې د قیامت په ورځ به مونږ به تاسو پورې خاندو لکه څنګه چې نن تاسو په مونږ پورې خاندي. او دا په سوره مطففین کې هم راغلی دی چې مجربانو به په دنیا کې په ایمان والو پوری مزاق کوو پسترو کې به اشاره کولی چې کله به هغوی د ایمان وال چې کله به هغوی د ایمان والو په خوا باندې تیرېدل او چې خپل کور والو طرف ته بتلل نو مزې به یې اخیستې. په کور کې به نور هم ډېر مزاق کوو چې فلانی ته وګورئ او خندل به. او نن به ایمان والا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون او نن به ایمان والا خاندي په کافرانو پوري على الارائك ينظرون په مسندونو بناسوي او ګوري به نن کو په ایمان والو پوري سو خاندي داغوی په حجاب پوري داغوی په شکل او صورت پوري داغوی په منځونو پوري. نو یاد او ساته دا خبره چې یو ورځ به هغه ورځ وي چې ایمان والا به خاندي په کافرانو پوري. په دې باندې خفګان نه دی پکار او حوصله نه دی بایلل پکار، ځکه چې مزاق خو به په نوح علیه السلام او د هغو په ملګرو پورې هم کېدو. او موږ ډېر زر خفه شو چې فلانی په ما پورې وخندل. استغفر الله، نن خو مسلمانان هم په مسلمانانو پورې خنداګانې او تمسخر کوي. تمسخر څه ته وایي؟ دا داسې مزاق دی چې بنده په چا پورې کوي نو هغو ته د حقارت په نظر ګوري، په کم نظر ورته ګوري او خاندي. موږ چې ورته په خپله ژبه کې پیشاړي وایو چې دا سو د زړې زمانې خلک دي، دوی په څه پوهېږي؟ دای سو په سرونو باندې حجابونه تړلي دي، دای څنګه حلیه جوړه کړې ده چې د دوی خو نه سو عقل شته او نه پوهه، د دې زمانې سره نشي چلېدی. او بیا پوری مزاق کوي او خاندي. یو ورځ به هغوی په تاسو پورې خاندي. دا په هغه بنده پورې مزاق نه وي، بلکې دا د هغو د په دین پورې مزاق وي. د اسلام شعایر دي، دا د اسلام نخی دي. فسوف تعلمون، ډېر زر به تاسو ته پته ولګي. من یأتیه عذاب یخزیه، څوک دی چې په هغو به راځي عذاب او هغه به رسوا کړي. ويحل عليه عذاب مقيم، ويحل عليه عذاب مقيم، او څوک به وي چې په هغو به د همیشه عذاب وي. ډېر زر به پته ولګي. څنګه به ورته زر پته ولګي؟ دا په دنیا کې چې کوم عذاب را روان و نو دا څومره د رسوایۍ عذاب و. تر نن ورځې پورې خلک د طوفان نوح خبرې کوي څنګه رسوایی ده دا داسې خلکو د پاره. او دایمي عذاب څنګه دی؟ لا خو قیامت راغلی نه دی، نو په هغوی باندې څنګه عذاب شروع شو؟ خبره داسې ده چې په سورة النوح کې الله تعالی فرمایلی دي چې هغوی په اوبو کې ډوب شول، غرق شول او په اور کې داخل شول. الله اکبر، په اوبو کې ډوب شول، غرق شول او په اور کې داخل شول. دا نه دی ویلې شوي چې هغوی به په اور کې ځي او داخلیږي. به داخل کړی شول، یعنی د تیر وخت صیغه راغلی ده، یعنی هغوی آلرډي په اور کې دي په دې وخت. دا دی هغه عذاب چې ځینې خلک یې نه مني، چې عذاب قبر خو نشته. نو بیا څنګه په اور کې داخل شول؟ او قرآن د دې خبرې دلیل ورکوي. او د عذاب قبر دپاره دا هم ضروري نه ده چې بنده دې قبر ته لاړ شي نو عذاب به پرې وي. دوی خو په اوبو کې ډوب شوي وو. د قبر عذاب اصل کې موږ هغې ته وایو کوم چې د برزخ عذاب وي، د مرګ نه پس چې دا کوم وخت دی، د قیامت د ورځې پورې. اوس کو بنده هر ځای وي، کو هغه په اوبو کې وي، کو څوک د چا زناور په خېټه کې وي، کو څوک په قبر کې وي، کو په ځمکه کې وي، د چا دپاره اوبو قبر جوړ شي، د چا دپاره سو، په هغې کې چې کوم عذاب وي یا چاته چې کومه جزا میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قبر د جنت باغ او د جهنم یوه کنده جوړېدی شي. نو هغوی په اور کې داخل کړی شوي دي. استغفر الله، د دې مطلب دی چې د مرګ نه پس د عذاب سلسله شروع شي، د قیامت انتظار نه وي، د اوس نه شروع شي. لیکن ها، د جهنم چې کوم عذاب دی نو هغه به د قیامت په ورځ وي، چې د چا د جهنم ذرې کوم ځای کې وي نو د هغوی جسم او روح دواړو ته به عذاب میلاویږي. دا زموږ عقیده ده. او څوک دی چې په هغو به د همیشه دپاره عذاب نازلیږي، چې قیامت راشي نو هغوی ته به تلل وي جهنم ته حتی اذا جاء امرنا، تر دې چې کله راشي زموږ حکم. اوس کشتۍ جوړه شوه، تیاره شو. په تفسیرونو کې د کشتۍ په باره کې هم راځي چې څومره لویه وه، څومره منزله وه، څو سوچته وه، خو په هغه خبرو ته خو موږ به صرف هغه خبرو ته ګورو چې په کوم کې زموږ دپاره سبق وي.